کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چراغ جوړ خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم د خبرونه په پیل کې تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
طالبانو یو ځل بیا د قندوز د قلایزال ولسوالي ونیوله په سوریه کې د مخالفانو تر لاس لاندې ځایونو کې نن قراری و او د امریکا او برتانیې حکومتونه خبرداري ورکوي چې بوکو حرام په نایجیریا کې د خارجانو د تختولو پلان لري
په د خبرونه کې درنو ورېدونکو د خبرونو څخه ورسته لومړی دا راپورټ لرو چې د چمن سپین بول د کلارا نن دوهمه ورځ ده چې بنده وه او د فرانسې خلک د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره سبا د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا رای ورکوي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
طالبانو یو ځل بیا د قندوز د قلایزال ولسوالی ونیوله طالبانو نن د شنبه په ورځ بیا د قندوز د قلایزال د ولسوالی خبره کړې ده طالبانو په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د قندوز د قلایزال د ولسوالی په مرکز او د تخار قندوز په لویه لار په امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل د قندوز د پولیسو یو مامور چې نه یې غوښتل نوم یاد شي د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان قواوو نن سهار د قلایزال ولسوالۍ طالبانو ته پرېښوده او د ولسوالۍ ختیځ لور ته ولاړې د پولیسو دغه مامور وایي چې په دې جګړې کې څلوېښت تنه طالبان وژل شوي او شپېته تنه نور زخمي شوي دي د قندوز لوړ رتبه امنیتي او ملکي چارواکي د قلایزال د سقوط په هکله مطبوعاتو سره خبرې نه کوي د قندوز د ولایت مطبوعاتي دفتر یو مسؤول نعمت الله تیموري ویلی دی چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی جګړه د قلایزال په خواوشاه سیمو کې روانه ده د قلایزال یو تل اوسیدونکي شمس الله ویلی دی چې د قلایزال ولسوالۍ له مرکز نه بیګا شپه د افغانستان قواوې راوتلې دي او طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده طالبانو تیره هفته د بدخشان د زیباک ولسوالۍ نیولې ده بل پلو زبیح الله مجاهد د طالبانو نطاق ادعا کړی ده چې د دوی طرفدارو قواوو د قلایزال د ولسوالۍ د نیولو نه علاوه زیاته اندازه مهمات او جنگی وسایل هم نیولې دي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د خوست د مرکز او څلورو ولسوالیو زرګونو ښوونکو اعتصاب کړی دی سلګونو ښوونځي تړلی دي دغه ښوونکي له دولت نه غواړي چې د استوګنې د پاره ورته نمرې ورکړ شي د 219 ښوونځیو 3409 څلوېښت ښوونکو نن سهار اعتصاب پیل کړی دی او په دولت باندې اعتراض لدی چې تر اوسه پورې ورته نمرې نه دي ورکړي د علي شیر د ولسوالۍ یو ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په نمایندګۍ د امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د باک صبریو یعقوبۍ تیرازۍ او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي هغه وویل چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په 1948 کال کې فرمان صادر کړی و د پوهنې وزارت ته یې وظیفه سپارلې وه چې ټولو ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي خو تر اوسه پورې دوی ته ځمکه نه ده ورکړل شوې نن دویمه ورځ ده چې د چمن سپین بولدک لاره تړلې ده د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ د ډیورند د کرښې په غاړه کې په چمن او سپین بولدک کې د 11 ساعتونو جنګ نه وروسته نن د شنبه په ورځ هم دغه لار بنده وه په دغه لاره هر ورځ د چمن خارګوټي اوسیدونکي قریب 15 زره خلک د ویش تجارتي بازار ته ځي او د افغانستان نه هم همدومره افغانان د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د ناروغانو د علاج او د خپلو خپلوانو د لیدو دپاره تګ راتګ کوي د قندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په لوړه سطحه به د دې ستونزې په حل باندې خبرې وشي د جمعې په ورځ د 11 ساعته نښتې نه وروسته ماسپښین د افغانستان او پاکستان د نظامیانو ترمنځ اوربند اعلان شو او تر اوسه اوربند نافذ دی د جمعې د ورځې په جګړو کې د کرښې په دواړو غاړو کې 15 تنه وژل شوي او د شپېتو نه زیات ټپي شوي دي په مړو او زخمیانو کې ملکي وګړي هم دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د سوریې د حکومتي قواوو او د حکومت د مخالفانو د منابعو له قراره د جنگ ځپلې سوریې په پراخو سیمو کې د خال خال ډزو او نښتو سره سره نن هم په سوریه کې په تیره بیا د مخالفانو تر کنټرول لاندې ځایونو کې قراري وه. په سوریه کې د امن او قرارۍ دپاره د روسیې د همداشان سوریې، ترکیې او ایران د موافقې نه وروسته تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. د مسؤولو زونونو د تشکیلولو مقصد دا دی چې د سوریې په شپږ کلنه داخلي جګړه کې تشدد کم شي. په دغه شپږ کلن تشدد کې د 400 نه زیات خلک مړه شوي دي او دا اول ځل دی چې په سوریه کې وسلوال خارجي څارونکي لیدل کېږي. امریکا په دغه موافقه کې نه ده شامله او د سوریې رقیبانو هم دا موافقه نه ده لاسلیک کړې، مګر په دغه پیشنهاد انتقاد کړی دی، وایي چې قانونیت پکې نشته. مخکنی اوربند چې د دسمبر په 10 نافذ شوی و، څو هفتې په ټولې سوریې کې د تشدد د کمیدو سبب شو خو بالاخره مات شو. د اوربند نور کوششونه هم مخکې ناکام شوي دي. د امریکا او برتانیې حکومتونه خبرداری ورکوي چې افراطي ګروپ بوکو حرام پلان لري چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې خارجیان وتښتوي. د برتانیې حکومت خبرداری ورکړی دی دغه افراطیان د کامرون سرحد ته نږدې د بورنو د ایالت د باما په سیمه کې د غرب کارګران د تښتولو پلان لري. په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام ګروپ د پخو مورچو نه ایستل شوي دي، خو د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځینې برخې اوس هم په لاس کې دي. د بشري مرستو ګروپونه نشي کولای چې په دغو ځایونو کې خلکو ته ضروري مرستې ورسوي. ملګری ملتونه وایي 4.5 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي او سمدستي خواړو ته ضرورت لري. ملګری ملتونه وایي نایجیریا د دنیا هغه برخه ده چې په 1950 کال کې د دویم نړیوال جنگ راهیسې بشري بحران ځپلې ده. د خوراکي موادو نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی دی چې مرستې مخ په خلاصېدو دي. امریکا د اروپای اتحاد او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مؤسسو سره یو ځای شوې ده چې د کمبودیا د بشري حقوقو د 15 تنو د بند مودې د اوږدېدو په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړي. دغو 15 کمبودیایانو پرته له محاکمې څخه باندې یو کال په بند کې تیر کړی دی. دغه 15 تنه چې د کمبودیا د بشري حقوقو اوسني او پخواني غړي دي، ځکه بندیان شوي دي چې یو ښځه یې وروستې وه چې په مخالف رهبر کیم سوها چې ویل کېږي د ښځو سره غیر مشروع روابط درلودل شاهدي ووایي. د صدر اعظم هون سین حکومت عموما دغه اقدامات د خپل سیاسي مخالفینو د ضعیفولو لپاره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوابریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ته. د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د چمن او سپین بولدک سره نږدې د 11 ساعتو جګړې وروسته نن د شنبې په ورځ د 2 ورځې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندر د هر ډول تګ راتګ په مخ کې بند دی. په دغه لاره هر ورځ تر 25 زرو زیات د چمن ښارګوټي اوسیدونکي د سپین بولدک د ویش تجارتي بازار ته او د افغانستان لخوا هم په همدومره شمیر کې افغانان د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د ناروغانو د درملنې او د خپلوانو د لیدو لپاره تګ راتګ کوي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل رالېږلې رپورت.
د جمعې په ورځ تر 11 ساعته نښتې وروسته د ماپښین له 3 بجو څخه د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو ترمنځ اوربند اعلان شو او تر اوسه پورې لا دا اوربند ټینګ دی. د جمعې د ورځې په جګړو کې د کرښې په دواړو خواوو کې 15 تنه وژل شوي او له 2 څخه زیات نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ملکي خلک هم شامل دي. د ستونزې د حل لپاره د جمعې په ورځ له 6 بجو څخه تر 8 بجو د افغانستان او د پاکستان د علي رتبه نظامیانو ترمنځ غونډه هم ځکه بې پایلې پایته ورسېده چې پاکستان پر خپل دریځ او افغانستان پر خپل دریځ ټینګار درلود.
در 9 بجو پر د سار سره 9 بجو موږ ساه ونیوه چې لا سلام نه کړم، اخر مجبور شو د ځان دفاع لپاره مجبور شو.
You can bring your map, we can bring our map, we can sit together and we can resolve this issue so that we can continue our census process.
په سپین بولدک د پاکستانی او افغان جنرالانو ترناستي ورسته د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې سرحدي سنځ نور د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه سطح مخته وړل کیږي. خو د ویل چې افغان ځواکونه پر ډیورنډ کرښه د لومړي درجه چمتووالی په حال کې دي. له پاکستانی لوري څخه هم د بلوچستان صوبې د نظامی قوا مشر جنرال ندیم له افغان لوري سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی ته هم اسلام آباد لښونه کړي چې دوهم ځلی امر ته انتظار سي. د لوکمان او جهانگیر کلی چې د ډیورنډ کرشی پر سپری نقطه باندې آباد دي، د جمعې د ورځې د نښتو وروسته د دې کلو ځینې اوسیدونکي چمن او ځینې یې د سپین بولدک ولسوالۍ ته کډوال سوي.
موږ خو چې مطلب د پلار د نیکه وطن دی، د وخت څخه کلی لوکمان چې دا سل کاله کېږي موږ پر دا ځای باندې پراته یو، دا دوه سوه کاله کېږي موږ پر دا ځای باندې پراته یو.
دغه راز په سپین بولدک ولسوالۍ او د ویش بازار په تجارتي مارکیټو کې کاروبار په ټپه درېدلی او د چمن او سپین بولدک لور ته په تجارتي مالونو بار لاري د لارې خلاصېدو ته شي بې شماري. بلې خوا ته په کندهار کې قبایلي مشرانو په یو اعتراضیه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحریکونکو حرکاتو غندنه وکړه او پاکستان یې د افغانستان په بې ثباتۍ کې ګرم وباله. دغو قبایلي مشرانو پر پاکستان غږ وکړ چې د ښه ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي او له پارونکو کړنو مخنیوی وکړي.
راسی وش منظمه د میرویس خان کا او د احمدشاه بابا پر پلبانی پالک شي ورته چې کشي نر دې چې زر کاله مرشه ولا بالله کې څو قدر پښکشن کلا شي.
ګلامي د چا څه ده؟ اے د پاکستان پښتونه، اے د پاکستان د افغاني بلوڅ چې وزان ته افغاني بلوڅ وا ولی و پنجاب ته نه وای چې کشي نه خو مبد و مجھے تمام یو مجھے تمام یو مجھے تمام یو پنجاب ہے ولائی ٹوٹی ٹوٹی دکم کننی سبا ک سبا نی بل سبا.
افغان نظامیان وای چې ممکن تر دوراتونکو ورځو پورې د افغانستان او پاکستان ګډ پلاوی سپین بولدک ته ورسی او د سنځي د هلتر وخت پورې به د چمن سپین بولدک لار تړلې پاتې. عزیز الله پوپل، امریکا راغښنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مشرانو د جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړو د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د هغه رپورټ پر وړاندې غبرګون وښود چې باید ګلبدین حکمتیار د خپلو تیرو کړنو په اړه جواب ورکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې پر جنگي جرمونو د تورونو کسانو د محاکمې زمینه نه ده مسایده او د روانې جګړې پر وړاندې د بریا لپاره پکار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یو ځای شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې کسان شته چې پخوایي د قدرت پر مهال خپل قدرت ناوړه استفاده کړې خو اوس د انتقاد وخت نه دی. نوموړی د بشري حقونو د څار د نړیوال بنسټ هغې غوښتنې ته په اشارې سره چې باید د حزب اسلامي شر د خپلو تیرو کړنو په اړه ځواب ویونکی وي وایي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تیر کې ناوړه کړنې کړي وي محاکمه شي.
زه فکر کوم چې دغه مون یو طرفه قضاوت په دغه اساس شرایطو کې دا به د ملت خیر نه وي. په دغه اساس شرایط کې مونږ افغانان به ضرورت لرو چې افغانان سره یې سر راټول کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپلو تیرو کړنو په ځانګړي ډول د کورنیو جګړو پر مهال د خپلو اعمالو په اړه ځواب ووایي. په افغانستان کې د دغه بنسټ یوې څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنګ سالارانو په څیر د خپلو تیرو کړنو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي. په خپل ګلبدین حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې وویل چې په هیواد کې د عدالت د تامین لپاره یو پیاوړی حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنګي جنایتکارانو سره د حساب تصفیه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي هر چا چې په ټولنه کې بشري حقونه نقص کړي وي مسؤل دی او باید ځواب ویونکی وي. د دغه کمیسون ویاند بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او د بشري حقونو د نقص مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 1950 کال په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې له مخې یې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکېلې خواوې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي تر عدلي او قضایي څار لاندې به نه نیول کېږي. په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي. موږ غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي په دې اړه باید د عدلي او قضایي بنسټونو نظر وکړي. خو د قربانیانو یو شمیر وارثین وایي په حکومت کې پر جنګي جرمونو د ځینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تورونو لپاره د محکمې زمینه برابره نشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته. د خوست ولایت د مرکز او څلور ولسوالیو زرګونو ښوونکو سلګونه ښوونځي د کاري اعتصاب په توګه تړلي او له دولت څخه د استوګنې لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د 219 ښوونځیو دغو ښوونکو چې ټول شمېر نږدې 3000 ته رسیږي نن له سهار رئیسې درسي اعتصاب پیل کړی. دوی پر دولت نیوکه لري چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالیو باک، صبري او یعقوبي، تریزیي او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي. هغه وویل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په 1986 لمریز کال کې د یوه فرمان له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو زیاتوي چې تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. هغه وایي
مونږ چې دننه رجک شوي یو، مونږ خپل حقاق حقوق غوړو، مونږ ډېر ستړي شو، ډېرې وعدې مونږ سره وشوې، خو ملیم په نمره باندې، ملیم حقاق حقوقو باندې هیچا اقدام ونه کړو. بالاخره دا د ټولو د څلورو ولسوالیو درو وحید مرکزو د ټولو ملیمینو دا پرېکړه ده چې مونږ ته خپل حقاق حقوق ورکړی شوي نه وي، تر اې وخته پرې به مونږ مختبونه باندې وي. دغه پروسه به جریان لري.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو ښوونکی لالګل وایي چې له 1975 کال راهیسې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي، مګر زیاتوي چې له میاشتني معاش پرته دولت ورسره نور هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. هغه په اعتصاب کې د شاملو ښوونکو په استازیتوب وویل چې که دولت یې غږ ونه اوري دې کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
همدا نن وعده دی، نن وعده دی، سبو ته موته دی، نن وعده دی، سبو ته موته دی، نن چنار ته پچوي، سبو ته ړنګوي. تقریبا د 10-11 کلو کې وزیران، وکیلان، ولایتي شورا والا، ولایت ټولو مکمورونو ته موږ لوړیو، خو هیچا موږ ته غوږ نه دی نیولی. پخلی دی چې اسلام علیکم، بس دا به کیږي، تش پخلی وعدې دي، نور هسې غلطول دي، نور موږ ته.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد اکبر تڼي امریکا غږ ته وویل چې تر خپل وس پورې یې رسمي ښوونکو ته د ځمکې د ویش لپاره پوره هلې ځلې کړې دي.
یعنې حال یارې داسې دو چې کچرې کې مشر می خپل د خوست اداره په دا کې مشر همدردي ونه کړو، که ماکر سره ونه کړو، دا سلسله به دغه سې په وعدې به پتې کیږي، خبرې به پتې کیږي، ځي ته به نه رسېږي. نو دا خو رښتیا خبره ده چې زه خپله چې وعده وکړمه ځي ته نه رسېږي، ځکه خو زه خو چې وعده کړمه والي په هغې کومه چې والي مو سره وعده کړې ده.
په ورته وخت کې د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي هغه ښوونکي چې مخکې نمرې نه دي ترلاسه کړې د هغوی لپاره د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې طی کړي.
دغه اسناد په جریان کې دي، مرکز کابل ته لیږل شوي، په دې پسې مو ټیمونه لیږلي. موږ لا هم ژمن یو چې د دغه ټیمونو په پرله پسې تعقیب سره به انشاءالله دغه موضوع ته هر څومره چې ژر وي د پایټکه کېږدو. ولې بیا هم په دې باندې باید موږ ټول سره پوه یو چې دا وخت نیسي، دا یوه زمنګیره پروسه ده، دا د دوو ورځو، دا د 15 ورځو، دا د یوې میاشتې کار نه دی. زموږ هیله دا ده چې د ښوونکي صاحبان راسره په دغه برخه کې پوره حوصله وکوي.
د پوهنې ریاست د شمېرلو مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د ننني اعتصاب له کبله په 219 ښوونځیو کې د څه د پاسه 133,000 زده کوونکو د زده کړو بهیر ځنډیدلی دی. په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې څه باندې 50,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فرانسې خلک د جمهوري ریاست انتخاباتو په دوهم پړاو کې سبا یکشنبه یو ځل بیا رای ورکوي. د هیواد په مرکز پاریس او نورو برخو کې زیاتره خلک وایي چې تر اوسه یې د دوو کاندیدانو مارین لی پین او ایمانوئل مکرون په اړه پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مکرون د کمپاین ډلې پرون وویل چې د یو زیات شمیر ایمیلونو په خپرولو سره تر برید لاندې راغلی ده. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده، خو د پاریس او نورو ځایونو په لارو او کوڅو کې رایه ورکوونکي لا هم له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي.
Ben, je trouve que, excusez-moi le mot, mais c'est très français, on est dans la merde.
Yawa, dans ce candidat da, che yaw se lewanay da, au khalq darawi ham. Au bel, yaw dans ce candidat da, che da di khalqo astazi tob na kawi. Aga ziatara da bangdara na salade.
د لری خيار کاندیدا مارین لپن وای چې رسنیو د خلکو غوسه خانه د منعکس کړي هغه باور لري چې بریتا نګ دی دا
Je pense que la victoire est à portée de la main.
مدوات په هواد کې موجوده غوسه نه سرګندي خو د یخشن بيد ورځي په انتخاباتو کې به معلومه شي چې خلک د بالیسي او بدلون او د سوسیالیستانو د هغه 15 کلن حکومت نه خلاصون غواړي یا نه چې ماکرون یې نمائندګي کوي
خو مرکزی کاندید ایمانوئل ماکرون وای چې هغه به د یخشن بيد ورځي ټاکنې وګټي
Maintenant un peu plus de 10 jours nous menons ce combat.
Mur de la sous rozurai sid de boyam parao de param bariza ko. Lar sil hogui sar mubariza wakri aw de hogui par khilaf de rai por ko lo sara hogui ta mati warki.
La de ghair yaqini halat sara sara da afrika yo lasla musliman aw yahudi wagdo pa shumul da france bila bila tolani da marine le pen da mati pahila di. Haghi de muhajirino par khilaf aw la europai tolani na da watalo pa ara د وینګانو لاري د اپریل د 28 د ټاکنو په لوري پړاو کې 21.4 سلنه رائے ترلاسه کړې دي
نو نو فلو ام پرزیدنت
موږ یو داسې ولسمشر غواړو چې اقتصاد ته وده ورکړي او هغه ترګری پایته ورسي چې فرانسې خلک او موږ مهاجری د دار سره مخ کړی یو مارین لپن باید نور په مهاجرینو نیوکی باندې کې
د پاریس د جامع جماعت رئیس دلیل ابوبکر د جمی پورس په یو اعلان کې یو ځل بیا خپل پلویان ووختل چې ماکرون ته په بشپړ ډول رائے ورکړي
ماشي ماکرون سماده لپاره ماکرون اهمیت لري ځکه چې خيار او جدي سره ده او د کار کولو لیاقت لري کسه هم زړایم خو موږ ځوانانو ته اړتیا لرو چې د ځوانانو لپاره کار وکړي
همدارس د یوهانو د مرکزی شورا رئیس جوئل مرکی د خپل ټولنې لغړو ووختل چې ماکرون ته رائے ورکړي ځکه چې لپن دیموکراتو هیوادونو ته یو غاښ پکوي
Pour être honnête,
زمنګ د ټولنې تاریخ ته پکاتو یو ویرشتل منګه تل داسې کاندیدان ټاکو چې منګه خوندې کی نو دا یو ستراتیژیک انتخاب دی
کته هم ماکرون د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما تای تر لاسه کړي خو په داسې حال کې یو تضمین موجود نه دی چې د سوال ټاکنو نه مخکې په دواړو لورو کې احساسات لوړ دي تا زمين د آشنا تلویزیون امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د استرالیا صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې اړیکو باندې بیا ټینګار وکړ دواړو مشرانو د روان کال په سر کې د ټلیفوني مکالمې څخه را پدې خوا چې د مهاجرو د جنجالي موضوع په باب یې کړو د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د لومړي ځل لپاره ملاقات وکړ په استرالیا کې څارونکو د دغه تاوتریخوالي په کمیدو سره د آرامۍ احساس کړی دی خبریال فرمیرسر په دې باره کې له سیدنی څخه راپورټ لري
د دواړو مشرانو ترمن روان کال په سر کې د ټلیفوني مکالمې نه ورسته چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استرالیا صدر اعظم ملکولم ترنبول د هغه موافقه په سر ملامت کړي وو چې د 13 نومبر په میاشت کې د اوباما حکومت سره شوی و چې وایي هغه مهاجر د امریکا ته واسطه ورشي چې د استرالیا د ساحل سره په کمپونو کې دي په نیویارک کې د دوی د خبرو د مود او لهجې په باره کې ډیر اټکلونه وشول داسې ښکاري چې دغه تاوتریخوالی کم شوی دی او اوس داسې ښکاري چې احتمال لري د مهاجرو دغه جنجالي موافقه به عملي شي ترامپ ویلې د تلیفوني خبرو راپورټ ورکول لږ غوندې جعالي و او دوه اړخیزه روابط یې وستایل ترامپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
امریکا او استرالیا ار اولد فرندز اند ریلی نیچرل پارټنرز And with your help, we will remain so for a very, very long time to come.
امریکا او استرالیا زاړه دوستان دي او واقعا طبیعي انډوالان دي او ستاسې په مرسته به د راتلونکي ډېرې اوږدې مودې پورې همداسې پاتې وي برینن اتاماس نون چې د سیدنی په پوهنتون کې د امریکا د مطالعاتو په مرکز کې پروفیسر دی وای په کامبرا کې به ماموران اوس له هغه تاوتریخوال نه آرام شوي وي چې له درو میاشتو مخکې له تلیفوني خبرونه پیدا شوی و تاماس نون خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
I think it did shock the Australian side quite a bit, but obviously 3 months on and the fact that Vice President Pence and President Trump now have reaffirmed the deal definitely will calm some nerves, I think, in the government.
زه فکر کوم چې د استرالیا خواته ټکان ورکړی وو، مګر په څرګند توګه درې میاشتې تیرې شوې او حقیقت دا دی چې د جمهور رئیس مرستیال پینس او جمهور رئیس ټرمپ په دغه موافقه باندې بیا ټینګار وکړ، او زه فکر کوم چې په حکومت کې به ځینې نارامي آرام کړي. د استرالیا د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر بیل شورتن وایي د ټرمبول ان په دې سره بې احترامي شوې وه چې د امریکا د جمهور رئیس د غونډې لپاره درې ساعته انتظار وستلی و، لیکن ډېر استرالیایي مبصرین په دې عقیده دي چې دغه ځان د کورني سیاست ضرورتونه وو. جمهور رئیس ټرمپ نیویارک ته سفر په واشنګټن کې د غونډې په علت دیرش دقیقې ماتل کړی و، په داسې حال کې چې د استازو مجلس د روغتیایي بیمې لایحه تصویب کړه، لیکن داسې ښکاري چې ټرمبول نارامه شوی نه و او وویل جمهور رئیس د امریکا په هغه وعده باندې بیا ټینګار وکړ چې د آسیا بحر کاهل په سیمه کې د سولې او ثبات په باب یې کړې ده. څارونکي په دې عقیده دي چې په نیویارک کې د مشرانو د غونډې نه وروسته د استرالیا او امریکا روابط بیا ښه شوي دي چې دوی په اقتصادي او د ملي امنیت باندې خنو او همدغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د نظامي اتحاد نیټه یې د 1950 لسیزې ته رسیږي. ټرمپ استرالیا ته د سفر کولو ژمنه وکړه. پخوانی جمهور رئیس اوباما استرالیا ته دوه ځلې سفر کړی و.
د خبرونو سرخط لرو. د سوریې د حکومتي قواوو او د حکومت د مخالفانو د منابعو له قراره د جنگ ځپلې سوریې په پراخو سیمو کې د خال ډزو او نښتو سره سره نن په سوریه کې په تیره بیا د مخالفینو تر کنټرول لاندې ځایونو کې قراری و. په سوریه کې د امن او قرارۍ لپاره د روسیې، سوریې، ترکیې او ایران د موافقې نه وروسته تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی رسیدلی. د مسؤولو زونونو د تشکیلولو مقصد دا دی چې د سوریې په شپږ کلنه داخلي جګړه کې تشدد کم شي. د امریکا او برطانیې حکومتونه خبرداری ورکوي چې افراطي ګروپ بوکو حرام پلان لري چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې خارجیان وتښتوي. د برطانیې حکومت خبرداری ورکړی دی چې دغه افراطیان د کامیرون سرحد ته نږدې د بورنو د ایالت د باما په سیمه کې غربي کارګرانو د تښتولو پلان لري. په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام ګروپ د پخو مرچو نه ایستل شوی دی، خو د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځینې برخې اوس هم په لاس کې دي. امریکا د اروپایي اتحاد او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مؤسسو سره یو ځای شوې ده چې د کمبودیا د بشري حقوقو د 50 تنو د بند د مودې د اوږدېدو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړي. دغو 50 کمبودیایانو پرته له محاکمې څخه باندې یو کال په بند کې تیر کړی دی. د فرانسې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخاباتو نه شپږ دېرش ساعته مخکې د ایمانوئل مکرون د انتخاباتي مبارزې ارقام افشا شوي دي چې ویل کېږي تاوان یې ورته رسولی دی. د دې مرین لیپی په مقابل کې کاندید دی. زرګونه پولنډیان په وارسا کې مارش کوي چې د واکمن ګوند په پالیسۍ باندې احتجاج څرګند کړي. دوی دغه پالیسۍ د ملک په دیموکراتیک بنیاد باندې حمله بولي. د ازادۍ په نوم د مارش ګډون کوونکي نن د وینا کوونکو د خبرو د اوریدو لپاره په یو لوی میدان کې غونډ شول، بیا یې په ښار کې مارش وکړ. یو 15 کلن نیپالی نن په داسې حال کې مړ شو چې کوشش یې کاوه د ایورست د غره لوړې څوکې ته وخیژي او دغه لقب وګټي چې یو زوړ سړی دغه غره ته وختلو. مهن بهادر شیرچان نن ماښام د ایورست په کمپ کې مړ شو، خو د مرګ علت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم. دا خبر د نیپال د توریزم رئیس ورکړی دی. یو کمیسیون چې د هغه کس په مړی او ژوندي پسې ګرځي چې د شمالي آیرلین په بحران کې لا درکه شوی دی، وایي د فرانسې په ځنګله کې د انسانانو د بدن اډوکې موندلي دي. دغه خپلواک کمیسیون چې په سیموس روډي پسې ګرځي وایي دا به لږ وخت ونیسي چې د فرانسې په شمال کې په ریون کې په مړو کې د روډي مړی کشف او وپیژندل شي. د آن کوسول طرفداران فکر کوي چې هغه به د جنوبي کوریا جمهور رئیس په حیث د دغه سیاسي کلچر نه چې اداري فساد او ګوندي داوې دنګلې پکې دي پورته مقام ته ورسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تاسې ټوله پر خدای سپارو.